د ژوند رنگونه.
درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې ز سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اکله خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبه په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدی ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه است. مهربان یست استاد احمدی.
السلام علیکم. خدای جان زما جاوړی.
بله بله استاد وغښت مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو ستاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو باندې کوم چې جوړ کی جوړ او روغ بهس. بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړی د دې موضوع باندې مختلف افغانستان کې په خاصه توګه د اقلیم بدلون چې سږ کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلي په جریان کې کله به هوا یخ شول کله به ګرم شول چې دا پر کښتونه ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلي په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي رااله یا هوا ګرمه شول اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحله ته لاړل چې دا نه تخه کړل او وږي ژر راوېستل چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم حاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه ده ولې غټ مشکل څه شکل د اقلیمي بدلونو دا راته څنګه نور مختلف مسائل دي چې د اوبو کمښت دی. په افغانستان کې ورځ تر بلې تر ځکه لاندې اوبه چې دي هغه ورځ تر بلې پر کمېدو دي او کښته روان دي. ځکه په ټولو ولسوالیو او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورځ تر بلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وهل د ځمکې د پاره داسې دي لکه غلبیل کول د ځمکې سره سره کول دي او د ځمکې لاندې هغه ذخیروي اوبه چې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکل کله دی توای چې تاسو راتلونکي نسلونو د لپاره هم څه نه پرېږدي او دا وبې ځای کوي. د دې شبدل چې دی هغه موږ سوار وار دی تویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي. ولی متاسفانه په ځینی باغونو یا کښتونو کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمې موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمې لس برمې شل برمې حتی نڅلويش برمې لا مخفله او د بلې دی او 15 مې په باغ کې د بلې دی چې 15 برمې موجود وي چې دا خپل د رسمي او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل دوبه نه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې وب په لاس ورسي یا دوبه د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې وب په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه وب ورکوي چې دا وب ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمني خپل مسائل لري. موږ به پر اساس رول لري ځکه د وګو ځکه چې دا د امراض لپاره یو د مسائل او د اوبو کموالی د آفات لپاره سازر. نو که چیرې کروندګر کښتونو ته لږ اوبه ورکړي هغه به د آفاتو ښکار کېږي، او که زیاتې اوبه ورکړي د امراضو ښکار کېږي. به نو کوشش باید وسي چې اوبه په منظمه توګه په مسلکي توګه او په داسې یو طریقه سره ورکړل شي چې هغه کښتونو ته زیان ونه رسوي. دریم د خاورې ښه نسل ورکول، زیاتره کروندګر کوشش کوي چې خپلې خاورې همځکې کلبه کوي چې په دغه صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې اوبه هم نشي جذبولی او ساتلی. نو هلته تخمونه هم خټو کېکوي یا چا حاصلات نه ورکوي او یا هم خپلې رشې نه پراخوي. نو په هغه صورت کې د حاصلات کمښت کې ډېر منفي رول لري، مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمیږي. او بل د تخمونو منظم کرل دي، دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، هغه مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کړي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنمو ته اړتیا ده. ولدی را ولادی شپږ منه اوه منه غنم ډېر ګڼ کړي، چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږې کوچنۍ راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګرو ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دوی کښتونه ټوله متضرره شوي، یا آفاتو ډېره سخته حمله پر کړي، امراض ډېره سخته حمله کړي. نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه یې پاشي. چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي هم وکړئ، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې او تاسو هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ تر مخه دوا پاشي وکړئ؟ تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې بربدېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو غټه بله بدبختي چې ده هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دي دې ته موږ زهر وایو. د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او دیشانه نه پیږي، حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو، یعنی په دکان کې دوا پرته وي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلیې را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پیږي. طریقې او اندازې نه ورته معلومیږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي چې په هغه صورت سره هم کښتونو ته ډېر غټ زیان رسیږي. د مسلکیانو مشورې نه منل، زیاتره کروندګر تل دا هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چېرې دوی ته سل فیصده ګټه نه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو به حتمن د مسلکي د لارې ورورسېږي چې هغه د دوی د کښتونو په حاصلات والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅکله د تور او سپین امبار زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي او دې ته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتیږي یا یو عنصر زیاتیږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټوجنستي عملیه رامنځته کیږي، هغه مشکلات پېښوي. اوس مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین نمبرونه زیات کاروي په دغه صورت کې یو انټوجنستي ضد نقیص عمل رامنځته کیږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کیږي. او زموږ کروندې حتی د کلسیم پوهېږي نه او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي، او کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کوي، د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري، نو دې پلا تور کود یا توره سره کار کوي چې دی پی ورته وایي، په هغه کې اتل سره نایتروجن موجود وي. بیا کله دا هغه سربیره سپینه سره کار کوي چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوالو هېوادونو کې انتقاوي کاریږي؟ انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد دي چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکښې موجود دي. اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې لس فیصده انتقاوي کاروي، عمومي باغونو او کښتونو ته چې هغه لس فیصده نایتروجن، لس فیصده فاسفورس او لس پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دغسې فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوښښ کوي چې زیاتې چیزې او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کښتونه کار کړي، چې اوس مروجه په افغانستان کې شل شل فیصده انتقاده چې نایتروجن هم شل فیصده دی، فاسفورس هم شل دی او پوتاشیم هم شل فیصده دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي. او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کمه اندازه څه رقم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ ته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
منن احمد صاحب مننه احمدی صاحب له جامع معلومات نه وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنه را لېږلې دي، هغه به واخلو. خو تر کستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو، بیرته راځو راګرځو خبرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت بخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو وفرمایل چې که چیرې نباتاتو ته یا ونو ته ډېرې اوبه هم ورکړل سي تاوان کوي، او که کمې هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبه غواړي استاد؟
د اوبو اندازه هیڅوک تخمینی نه شي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینډي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم شي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. خو موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه تر څو ورځو پورې هره ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مچ کې راواخلي، شی ټینګه مچ کې چې کله دغه لاس لکې خاوره کچیر مټ پات اسوله نو په دې صورت کې مزکه وب نه غواړي هغه وب لري او کچیر د خاوره ورجېدله دوی باید پوسی چې په څوا مورز باید زه وب ورکم نو دا دی د اولی پلا تجربه لپاره چې ډېر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولی شي د یوې څخه تر پنځه ورځو پورې حتی د مځکې په لس ورځو کې دا خپله نتیجه معلوموي چې کروندګر یې کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي نو هغه د اوبو اندازه چې ده هغه په دغه طریقه ډېره اسانه معلومېږي او هر څوک کولی شي په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي ډېر عالي استاده، داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري وویني چې پانی مړاوی دی پانی ژیړ دی نو د فتن د تګې دی یا باید ژر اوبو ورته ورسول سی دا نښه ده کېدای سي که نه؟
هغه علائم معلومیږي. دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي که چیرې دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي خو هغه ته د اوبو توصیه کېږي، او که چیرې د غذایي مواد څخه وي غذایي مواد ورته توصیه کېږي، او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي. او که چیرې دا مړاوي کېدل د امراضو یا آفاتو څخه وي هغه علائم فوراً پر هغه بوټي معلومیږي. نو مطلقي شخص هېڅکله دقیق انداز نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی، ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه شی دی، تشخیص وسي بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار، هلمند او دې سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډېر مشهور دي او ښه کیفیت لري، څومره اوبه غواړي، څومره پاملرنه غواړي، غواړو بزګران او باغداران په پیپوسي؟
د اوبو یو اسانه طریقه موږ کروندګرو ته ښیو. تر ټولو اساسي اوبه چې دي هغه د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا تر دغه لسو بجو پورې دی کولی شي چې خپلو تاکانو ته یا باغونو ته اوبه ورکړي. او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې دغه ګرمي تیریږي د دوه بجې څخه نیولې بیا تر مازدیګره پورې دی کولی شي په دغه وخت کې خپل بوټو اوبه ورکړي، چې دغه دوه اساسي وختونه دي چې باید دوی ورته متوجه شي. ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه اوبه ورشروع کړي بیا د غرمې تر دوو بجو درو بجو پورې، چې دا هغه ظاهري وخت دی. او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېره شدید حمله کوي، او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي. او بل دغه د لمر ګرمایشت یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کېږي هغه د پر د اوبو مستقیمه لګیږي او اوبه ډېرې ګرموي، چې دا خپله د بوټو په تخریب کې مثبت رول لري. نو کوشش باید وشي چې اوبه په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي، لکه د سهار وختي او د ماپښین طریقه. او بل دغه تر څنګ د اوبو اندازه باید دوی ته معلومه وي، لکه مخکې چې ما وویل چې دوی باید خپله د خپل کښت اندازه د اوبو معلومه کړي چې په درېیمه ورځ، په پنځمه ورځ یا په لسمه ورځ اوبه غواړي. او د اوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زه ځینې لارښوونې دوی ته کوم. که چیرې په پسرلي کې د پسرلي په اولنۍ درې میاشت کې د دوی کښت په لس ورځو کې اوبه غواړي، بیا باید کله چې هلته دوبی را نوی کېږي په دا وخت کې باید دوی درې ورځې دا د اوبو تقسیم اوقات رانږدې کړي، د دوو څخه تر درو ورځو پورې. په اوو ورځو کې که چیرې شدیده څله رامنځته کېږي، لکه د الو څله او کوچنۍ څله چې ورته وایي، په دغه وختونو کې بیا دوی کولی شي دغه د اوبو تقسیم اوقات حتی پنځمې ورځو ته راولي، یعنې سم نیمۍ هغه وخت ور نیمۍ کې او تقسیم اوقات کې ور نیمۍ کې بیا اوبه کښت ته ورکړي. په دغه صورت کې د دوی څخه هېڅکله نه په حاصلات کې کمښت راځي، نه مېوې ته تخریب پېښېږي، او نه هم د دوی تاکان کمزوري کېږي. نو کوشش باید وشي چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت ښه څارنه وکړي او د اوبو طریقه ورته منظمه کړي. نو په هغه صورت کې د دوی حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات به وي، او خاصتاً دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دوی په تیزابي حالت کې دا مېوې بیا چې کله دوی شکري حالت ته بدلېږي یا خوږوالي ته ځي، په دغه وختونو کې زیات اوبو ته اړتیا لري. هلته پاڼې هم ډېر تدخیر کوي او شدید لمر او تودوخه هم موجوده وي. نو دوی باید کوشش وکړي چې اوبه یې منظم یا پر وخت ورکړي، او هغه اندازه چې اوبه ته اړتیا وي هغه باید ورکول شي.
ډېره ډېره مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوه وچکالي ده، بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو. دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه؟ وچکالي خو عامه ده اوس په نړۍ کې، د بارانونو وخت تغیر کړی دی او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکي استاد، یعنی څه معنی زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیره زی جای نیسی، خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکې هغه لایر یا هغه طبقه چې ده هغه لاندې کیږي، که ودې اکله ووایي استاد.
دغه د وچکالۍ سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی، حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ، د هغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي، او حتی تاسو کولی شئ په درې انچ اوبو یا په دوه انچ اوبو باندې شل جریبه ځمکه خړوبه کوي. ولې دی د هر پنځو جریبه دپاره یوه څلور انچه برمه والي چې هغه زیاتې اوبه مصرفوي، د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کال دپاره وکړه، دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم، د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوسټ باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته، ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پڅه طریقه باید استعمال شي، او کم کښتونه باید پکې وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کړي، او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي، ځکه د ځکه شمه ختلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو ورسره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري، او د ځکه ته هیڅ استراحت مرحله نه ورکول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی تناوب، مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکرل شي، کبل کال پیاز پرو کرل چې باید دوام کال بیا پیاز ونه کرل چې بل شی باید لوبیا یو بل څه وکرل شي، یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکه نه تخریبیږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه اولنی حالت راولي، بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې خزيات مصارف واړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر، نو دې بیا یو داسې استلال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي، یو مسلکی کپر پیښه هغه بیرته آبادوي سمایي مصارف کوي، دا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکی کسانو څخه د ځمکه خرابې سي، تخریب سي، د ځمکه زراعت نه خراب سي، او دا غته څنګه د ځمکه هغه حتا د کلبې طریقې له دې ته سمې نه معلومي شي، نو په دا صورت کې د ځمکه مطلق شمور وکاږي او د ځمکه خرابه کې نو د اصلات ور نه وي، او که څوک اصلات هم یو شی پر کړي اصلات په ډیر کمی، مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ور کوي، داغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي کې د تور کوي، چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیر په ځمکه باندې شپشته یا رشقه او شفتله وکړل سي، هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې تر اخیستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د سپینه سره موږ ورته وایو، د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټۍ لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او د ځمکې ته جذبوي، چې دا غږ هم ځکه ډېره مثبته نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه صرف را کولای، او بل د شپشتې یو خواص دا دی چې شپشتې څو کلنې دي، یعنی که چیرې دی د غنم وروسته د سپې شپشتې وکړي، دی مجبور دی دوه درې کاله به دا شپشته پر ځمکه پرېږدي، بیا هم ځکه سمه پاتېږي. ولې دا څه نه څه کولای چې د یو کال لپاره شپږ شپږ وکړي، ځکه شپږ شپږ تخم هم ګران دی او دا غا کښت هم ګران دی، بیا چې دې ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې چې کله ټوله شپیش نشي کولی یا شوتل نشي کولی، هغه څوک یې کولی شي چې هغه حیوانان سره ولري مالداري ولري، هغه کولی شي چې د شپیش د کس سم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځمکه پرېښول شي چې هغه په ځمکه کې د غذایي موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي یوازې شپې چې پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي، ولې د یوه کال لپاره فایده نه کوي.
ډېره ډېره مننه استاد. بله پوښتنه دا ده که چیرې د شاتو د مچیو نه کار واخیستل سي، د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورټ ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم سوي دي چې نفوس زیاتېږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوي چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په بخش کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجار یم. نو ما ته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختي چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه د ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه زمځکی وچکالی ورکمولای شي، او نه هم د دې امراض او آفات کنټرولولای شي. مچی یوازې د ګل په ګردابشانی کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک ولې په خپل باغ کې باید یو 50 صندوقه ولا صندوقه مچی ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب ځون کې څوک د مچی پالن او روزنه هم په دې خطر نه سي کولای چې دلته د وفاشي زیات کیږي، د افاتو د وفاشي بيخي زیات کیږي. دلته داسې دواوي کاریږي چې هغه مثلا ځینې باغونه کې آتا هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټسایډ کاریږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني، او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کیږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول ښه کار واخیستل شي، تو کیمیکل زیات کار نه کی، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نه شي کولی.
ډیره مننه استاد. تخنیکي همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که تاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکرو استاد په خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي راډیو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکی ستونزه لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښي دي استاده، د دې پوښتنې به واورو او تبصری هم.
السلام علیکم. وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې نشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم می اوبه دی یا څهان دی، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکړل سي، نور وکړل سي، نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دغه تروو او ترخو اوبو وکړل سي ډیر به خوشاله سو.
احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې دوی به هم راوخلو بیا به دوړو ته تاسو توصیه ولري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون په خدمت کې دی. مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د خبرونه معلومات وړاندې کوم د دې.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې ځان معرفي کوي.
زه حق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه اړي کني ولې دا تاسو سره مایکرو کوم
خبرونه کې اګ مو قطو وصل شو. بیرمنیو کې خپل پښتنه وکي
استاد محترم نه چې موږ څنګه کولای شو
مننه پښتنه مو واخیستله. استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولې او دا بل ورور له ننګرهار. لومړی ورور مهرباني
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم سوالی تماس نیولې و هغه ورور ته زه دا جواب ورکوم چې په تروو اوبو کې عموما کښتونه نه کېږي. هر څوک چې په خپل مځک کې تروې اوبه لري هغه باندې لومړی دی کښت نه کوي. د اوبو په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروو اوبو د اصلاح لپاره دا ده چې دغه اوبه به د برمیز خدۍ راباسي. یو خټین اواز به دی ورته جوړوي یا خاورین اواز. کله چې په هغه اواز کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته اچول کېږي چې دغه د مالګې هغه پیتګي چې دغه باید لاندې رسوب وکړي. سربیره نه اوبه چې هغه د لمر انرژي پر تبتیږي ورسره جمع کېږي بیا دغه اوبه دی کولی شي پر کښت کې استعمال کړي. ولې مستقیم د برمیز څخه د تروو اوبو را ایستل او په کښت کې استفاده کول هغه چې هر څومره مقاوم بوټی وي وده نشي ورسره کولی او حاصلات دوی ته نشي ورکولی. ولې یوازې د بوټو ژوندي پاتې کېدل مهم نه دي، د حاصلاتو اخیستل هم مهم دي. او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دي هغه ډېر نازک دي، په تروو اوبو کې مطلق وده نشي کولی. یو ځینې بوټي اوس لکه انار دي تر نه پی اچ پورې، یعنې تر نه پی اچ پورې چې تروې اوبه یې په اوبو کې انار گزاره کولی شي. ولې ښه حاصلات نشي ورکولی. زیتون دي گزاره کولی شي، کله کله شفتل و شپشته گزاره کولی شي، لیکن هر څه بیا گزاره نشي پکښ کولی. په دې باید کوشش وکړي چې د اوبو لپاره خټین اوزونه جوړ کړي. او کچېرې مځکې تروې اوبه خوږې یې بیا دغه لپاره دی کولی شي چې د مځکې لیچنګ یا پریولل ترسره کړي. لیچنګ یا پریولل دا معنا لري چې په مځکه کې اوبه دی دندې دروي بیا شاوخوا د مځکې جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا دوه متره ژور وي. د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کېږي. بیا شاوخوا پر د مځکه پنډل راګرځول کېږي، اوبه ورکول کېږي. کله چې هغه اوبه په مځکې جذبېږي لاندې د سوری په طریقه سره خپله سوری کوي، دغه جرونو ته اوبه وځي او هغه اوبه بیا د دې مځکې کریستله سي چې په دې کې د مځکې لیچنګ رامنځته کېږي. حتی غذایي مواد هم ځینې پرل کېږي. وروسته بیا دوی کولی شي چې په هغه کې حیواني سرې یا کمپوست اضافه کړي او دغه څخه د کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته به ووایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. په اوس سیزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسې نشو کولی چې اوبه نورې ذخیره کړو، ځکه بارانونه نشته او رښتونه نشته. نو به موږ د کومې خوا ذخیره کوو؟ په اوس وختونو کې ټوله کسان یا هغه کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د مځکې لاندې اوبه لار راوباسي او مصرف یې کړي. د مځکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کېږي. چې په دې کې چک ډیمونه شامل دي، باید په ولسوالۍ کې چک ډیمونه ورته جوړ شي. په ښار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د هغو سر ته باید جالۍ ورکول شي. جالۍ سیستم د سرای کمې اوبه چې دي دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمی ته چې وچه سوې ده هغه ته باید ورلسي چې هلته اوبه مځکې ته ځي مځکې شکم ته دا که د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمی یا څا موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي د مځکې په ریچارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو اسان طریقه یې دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلي یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تعان وکیندي او هغو ته یو خاص سرپوښونه چې د جالیدار سرپوښونه یې هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کېږي. دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمی ته کوچنۍ لوېدلې دی، ښځه لوېدلې ده، نارینه لوېدلې دی چې هغه خپل دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترته رسي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چکټیمونه سان یا غټې کنجې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نه شو کولی چې اوبه ذخیره کړو. ان په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي. د یو او دسته لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو دپاره 15 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو دپاره 40 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپله اوبه وسپموي او نورو ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډېرو کمو اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې 40 جریبه 15 جریبه 25 جریبه ځمکه د ډرپ سیستم د لارې ورځو. او په جلال آباد کې د ډرپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بېخي زیات فعالیت کوي د ډرپ سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکښې کوي چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډېر مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. مو خدای وکړي چې مونږ دغه ګرانو اوریدونکو د خپلو پوښتنو ځواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونې ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څو کسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېږلي دي، او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوي دي، ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده. او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 4 چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بېکیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بېکیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنې په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنې پخوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله، هغه سږ کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلې دي. نو بله ارزو مې دغه ده، اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کېږي، نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسېږي چې ستړی خوار او غریب په دا دښتو کې ډېر سته بې حده بې اندازې ډېر دي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوارو تر غریبه پورې نه ورسېږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګان تماس نیولې او پیغام پریخیو او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلود چې سحکال د دوی حاصلات کم شوې دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ؟ مهرباني وکړئ استاد.
د اتلا پچاس ورته چې د روزګان څخه تماس نیولې و د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوې دي او د دریو مدالې یاد کړل. یو د اوبو کمښت دی، بل د کود ګرانښت یا کیمیاوي سر ګرانښت دی، بل د کیفیت د واوی دي. دا درې سره خبرې پر ځای چې د اوبو کمښت په صورت یو ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی او د مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوهم د کود ګرانښت خپل په کروندګر پورې اړه لري. اوس ما درته ویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجاران د زیاتې پیسې ګټي. ان په ډېر ټیټ قیمت دا کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي. او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سرې چې هغه ډېر مفید وي او عصري سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجود دي، مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود ته وایي او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توایو مختلف تولو سره دي چې هغه مختلفه کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي. چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلې، اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي چې هغه د دې پر حاصلاتو ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې ښه حاصلات ورکولای شي. او بل د بې کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. د کیفیت دواوی عموما ما تل پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د کیفیت دواوی د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده. ځکه کروندګر په تاریخ نه پوهیږي، د دوا په کمپنۍ نه پوهیږي، په کیفیت د دوا نه پوهیږي، په پیسې نه پوهیږي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې دي. هتا دې ته په مختلفو نومونو سره دغه دواوی ورکول کیږي چې اوس بيخي جالب نومونه او پیسې دي. د ټانک په نامه سره، د راکټ په نامه سره، د مختلفو نومونو څخه دې استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري، کوشش کوي چې هغه شی کار کړي. ځکه دی وایي وایي دا ډېر قوت لري دا شی. ولې موږ چې پیسې دی وګوره هغه ډېر ټیټه پیسې دی. ان د سایپرمیترین په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وژلو لپاره شکار کوي. د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 30% کې راځي. ولې ځینې تجارانو په 15% کې جوړ کړی دي کروندګر ته ورکوي، ورشه کې به تیمور کوي کروندګر دغه په 15% نه پیږي استعمال کې نه ته جواب نه کې. دغه نور مختلف دواوی دي چې زده ټول دواو نمان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجارانو مستقیما دا وایي چې دا جمش تخارولو. خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارم دې ته توجه نه کوي، د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي او بزګرم دې چاره ورځ تر بلې خواريږي او اندې خپل سیواتو توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې سواد نه لري پراتلین کې د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې په څه پوسی او تاسو لپاره غټ لاس دی. نو دا ستونزې موجود دي او د نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی، بالکل د اقلیم بدلون، د اوبو کمښت او د نورو ستونزو چې هغه مثلا پر وخت د کوډ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی، نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. او هغه د مرسته موضوع چې دا ویل هغه کېدلی سي په دنیا ساحه کې دا ستونزې موجود دي.
مننه ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکي هم دي موږ ته پیغامونه پریښي دي، غواړو په نوبت دوه واورو استاد او تاسو خپل لارښوونې ورته ولرئ.
السلام علیکم، زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کومه د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي. دا موږ په 100% کې تاییدوو او تر نیم لا هم ډیر کم شوي دي. سږ کال بیخي ډېر حاصلات کم سوي دي. دا د دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ور ولوېدله وږې یې وایستله. په دغه چیم کې یو وار یخ سو بیا ګرمي سوه، نو چې د دغه وجې څخه نه یې حاصلات کم سوه. او په دې پسرلي کې پخوا بارانونه ډېر کېدل، سږ کال بارانونه هم ونه سوه، نو چې د دغه بارانو د وجې څخه نه وو او که د دغه ګرمۍ او د یخ د وجې څخه نه وو، نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوری کېږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت مسؤلین ودې دغه ته ډېر متوجه سي، او زموږ کم تجاران وړونه چلي چې د ایران څخه یا د چین څخه نه کومې دواګانې راوړي، هغه ډېر بې کیفیته دي. پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه ودې غنمو ته تاوان رسوي، خو وښو ته یې تاوان نه رسوي.
نوم یې زولا عزیزه دي، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهڼې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریې شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دي او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهڼې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهېږي او په سمه توګه خپله کرهڼه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهڼې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نوره نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلفې طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره هم نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانی رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالینا محمد قاسم تماس نیولی وو، او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده. د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته سویل غواړی مهرباني.
مننه اجی محمد قاسم د فراق چې بالا بلوک ولسوالی ته تماس نیولی وو، د کښت د اصلات د کمښت خبرې کولې، او دا یادونه ما مخکې مو کړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی، او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وږي موسم هوا ډېره چټکه ګرمه شوله، چې هغه غنم یې دې ته مجبور کړله چې خپل وږي راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږي وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل، په دا وخت کې بېرته هوا یخه شوله یا سړه شول، د دوا تو لپاره بیا وروسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن شوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي، ترڅو حاصلات دغه بوټ خطا بس او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب د پدغه کې ورسره ذکر شو چې دوی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلی، بلکې بیا وخت را رجل خپل اقلیمي بدلون دی. او د بې کیفیت دوا واړون چې دغه ورور ویل دا بالکل حقیقت دی، بې کیفیت دوا ورځ تر بلې زیاتېږي. ولې بیا هم کنټرول یې کیږي، خو ځینې کسان یې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې دا څه څه راوړي چې په هغه کې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي، چې بیا زیاتره وخت هغه دواوې چې بې کیفیت راوړل کیږي د هغو موادو فیصدي او دا شان هم خراب شوي، اندازې کمې او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسېږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو تربیه کوو چې تاسې کوشش وکړئ کله چې تاسې دغه واښه وژونکي یا د واښه مونږ چې دواوې په دبو کې کاروي، دا هغه څخه وروسته دغه د ډبې خپله پاکې پرېولي، بیا وروسته لمر کېږدئ چې وچ شي، وروسته د هغه څخه بیا د قوت دوا یا د آفت یا د مرض دوا کاروئ. داسې مه کوئ چې تاسې په کومه ډبه کې د وشو دوا کار کړي، بیا وروسته په هغه کې د قوت یا د آفت دوا کار کوي. هغه چې تاسې کله پر کښت پرې کوي، نو په هغه صورت کې ستاسې کښتونه هم زیانمن کوي او حاصلات مو درکموي. او
کندهار د میوند څخه تماس نیولی، مهرباني. بله،
د میوند څخه د خبرې مسلکي وي او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګرو ته پرېږدي، او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي. یوازې ډریپ سیستم
فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو، تلیفوني تماس قاتسو، بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو. د ما هم تخنیکی همکار به دوه نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لیږلي دي، اوري چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وایي.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي. پیرزوینو په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې. د احمد صاحب سره یو څو پوښتنې کوم، په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره.
سلامونه په دې هیله چې ټول وروغ او ژر وایي طرف وتم، خیرت وي. ڈاکٹر احسان احمد مزار شریف چابلہ پلس والے نا سکل مخٹی ہوئے دوانی کر لے والے سکل ہوتے کا تو نسبتا خاور ضعیف والے عمل حاصل کم ہو اور دغه پسند کے وہ سور سر دہقان پر بالکل مارکیٹ نش تھا ابو الرز میں اندوانی موٹر بار کے وہ اندوانا میں پر سلور افغانے ہو سکتا کڑی ہوا نو خبر دغه کنا چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي، هغه په څنګ کې پخړه کوي کې پندونو کې مرزونه هم زیات شوی دي. نو موږ په هیڅ دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي، او هغه په څنګ کې د امراض کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکتل شي، او د ځمکې خاورې د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې به هم ضرورت دی. نو چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ، مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم، جوړ بخیر. سلام خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی، د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مرګ له وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو، خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولی او شکایت درلوده چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري، او د بل ګران اوردین کې چې ځان من معرفي کړی نه وای بانجان مکرلی دی وچیږي. کپلاندو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدی
مننه، سلام کوسه د یتان صاحب په جواب کې بو وایم چې یو خدا شکایت د جیس کوي چې ځواني خټکی ډیر په ټیټ قیمت سره خرڅیږي، چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي، دا ځای ما واورې دی. او بل څه چې تاسو را پوښتنه سندګی چې دا خپل زیاتره وخت پر دې کیفیت دوا وو او غیر مسلکی دوا استعمال او پر وخت نه استعمال څخه عبارت دی، چې زیاتره وخت موږ توصیه هر کروندګر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسې کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو دواپاشي وروکړئ. هغه که د امراض وي، که د افات وي، مختلفې دواپاشۍ کېږي، تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د مرض کنټرول کوي عزت بوکنازول په نامه سره یو قسم پنجسایډ یا پنجس وژن کیږي چې هغه عموما تخم ورسره معاملې کیږي.
استاد
کله چې په هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني
و پر دوار سر او دا مرزونو کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي. نو بیا زیاتره وخت کچیر الته افات یا مرز زیات شوی دا مشکل نه هلی شي. دا رقم بنجن چې وچیږي د بنجن د بچدو اړوند هم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بنجن د تیس خو چیږي د چنجز خه د مرز خه د زوبو د تنجو زیاتوالي د چیز خو چې هغه باید تشخیص بیا ورسته دا ماشي ورته واسي بیا ځنه مو چې د مشکل نه پېښ
ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي هوسا او صحتمند اوسئ.
गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मृषि छि गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मृषि या बताता पातिशी या बमाता पातिशी वले वाले दास्योशी वले वाले दास्योशी छि गुलाब गुलाब स्वानान में प्रदय मजदूरे मृषी पतरंग पतरंग वस्तुना विपस्तर स्तर गोड़ांदशी वले वाले दास्योशी छि गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मृषी वले वाले दास्योशी छि गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मृषी پتکلم غارو سینا دمزدور چی سرگردانا